د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا راپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلاره ښه نتیجه ورکړې د افغانستان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي په دې باره کې راپورټ او یو مرکه لرو او همداراز په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته ووایي
السلام علیکم تاسو خبرونه اورئ رویټرز لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ډیر زر پریکړه کوونکی دی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی وټاکي د امریکا حکومت په داسې وخت کې زلمی خلیلزاد بیرته د افغانستان ته د استازي په توګه د ټاکلو پریکړه کړې ده چې په پرله پسې ویلي د طالبانو او د افغانستان حکومت د مذاکراتو سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي ښاغلی خلیلزاد چې افغان نژاده او امریکایي دی پخوا یې هم د افغانستان دپاره د خاص استازي دنده ترسره کړې ده زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه د ټاکلو پریکړه یوه میاشت وروسته د هغې نه کیږي چې امریکایي ډیپلومیټ او طالب چارواکو د خبرو لپاره د ممکنه لارو چارو خبرې کړې دي افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن وایي چې د ولسمشر ترامپ تګلاره د افغانستان او سیمې لپاره ډیره اغیزناکه تمامه شوې ده د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ترامپ د تګلارې له اعلان ټیک یو کال پوره شو جنرال نیکلسن وویل چې د بل هر وخت د افغانستان د ستونزو سیاسي حل ته تر ټولو ښه فرصت برابر شوی جنرال نیکلسن د چهارشنبه په ورځ د کابل نه د ویډیو کانفرنس د لارې په امریکا د دفاع په وزارت کې خبریالانو سره خبرې کولې نیکلسن د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز او په وړوکي او لوی اخترونو کې د اوربند اعلانول د سولې په برخه کې لوی پرمختګونه وبلل امریکا وایي په ایران بندیزونو اثر کړی دی د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي په ایران بندیزونه د هغه ملک په اقتصاد او د خلکو په فکر سخت اثر کړی دی نوموړي وویل د ترامپ اداره غواړي د ایران په خلاف نور اقدامات هم وکړي ښاغلي بولټن اسرائیل ته د خپل سفر په وخت وویل چې په ایران د لا زیات فشار اچولو دپاره امریکا د خپلو متحدینو سره خبرې کړې دي بولټن وویل چې په دې فشارونو کې نور اقتصادي بندیزونه او اقدامات شامل دي خو تر اوسه معلوم نه دي چې دغه اقدامات به څه وي د امریکا د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل چې واشنگټن په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي خو د ایران د حکومت نه غواړي چې خپله رویه بدله کړي د سعودي عربستان ولیعهد د پاکستان د پوځ د لوی درستیز سره د چهارشنبه په ورځ ملاقات کړی دی او د پاکستان د نوي حکومت سره یې ملاتړ څرګند کړی د پاکستان د پوځ ویاند دغه ملاقات نه وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سعودي عربستان ولیعهد د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ملاقات بلنه ورکړې وه او دواړو مشرانو په دغه ملاقات کې د سیمې د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د پاکستان د نوي حکومت دپاره نیکې هیلې څرګندې کړې او ویلې دي چې دغه حکومت د راپېښو مشکلاتو سره د مقابلې توان لري په امریکا کې د منځني دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي د جمهوري ګوند غړي په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت د نږدې نساري د ښاغلي ترامپ محبوبیت په اوس وخت کې سلویخ په سلو کې دی په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي په خپله جمهور رئیس وایي چې د هیواد اقتصاد په سم لور روان دی د هیواد اقتصاد د پخوانه ډیر ښه شوی دی هغه وایي چې زموږ د دورې د پیل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روانو خو اوس دومره ښه دی چې ساری نه لري کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ کوشش کوي د هیواد اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې هغه ته رایه ورکړي ایران وایي خپل پوځي قدرت زیاتوي ایران د سشنبه په ورځ ویلي دي چې خپل پوځي قدرت به زیات کړي د ایران روحاني مشر حسن روحاني ویلي چې دا د ایران د پوځي قدرت روب دی چې امریکا په ایران د برید نه ډډه کوي روحاني په ټلویزیون ملت ته په وینا کې وویل چې ایران باید د بهرني یرغل د مقابلې لپاره تیار وسي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د فدرال محاکمو له خوا د هغه د ټاکنیزو کمپاینونو د مشر پاول منافور په وړاندې د جرم د اثبات له وجې خواشینی خودلی ده. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته وویل چې دا یو ډیر خواشینونکی پیښه ده. ترامپ په یو ټویټ کې لیکلی دي چې د هغه محکومېدل د دې ثبوت نه دی چې د هغه د کمپاین ټیم د روسیې سره سازش لرلو. کارپوهان په دې نظر دي چې د ترامپ د ملګرو او همکارانو په اړه تازه الزامات په د هغه د ملاتړو په نظر سملاسي اغیز ونه کړي، خو د فشارونو دوام به د ترامپ د بیا انتخابېدو کار نور هم ستونزمن کړي. دا خبرونه
مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې تګلارې ښه نتیجه ورکړې. جنرال نیکلسن د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې او د طالبانو سره د پخلاینې په هکله د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته د ویډیوي کانفرنس له لارې معلومات ورکړل. زموږ همکار احمد شکیب دوست د جنرال نیکلسن د کانفرنس خبرې اوریدلې او مهم ټکي به یې تاسو ته وړاندې
کړل. جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د قاتم لاتړ د ماموریت قومندان له کابل څخه دلته په واشنگتن ډي سي کې له خبريالانو سره خبرې کولې او په درو مهمو مسایلو باندې تمرکز وکړ. یو دا و چې هغه وویل چې په افغانستان کې د ډونالډ ترامپ تګلاره کار ورکوي او دارنګه د دغه تګلارې په برکت هم په طالبانو باندې سیاسي فشار زیات شوی او هم نظامی فشار او هم اجتماعي فشار دی. درڅنګ چې د فشارونو یادونه وکړه، ویل چې د طالبانو طرف هم تر بل هر وخت د سولې لپاره آمادگی لري او دغه زمينه چې مساعده شوې ده دوړو طرفونو ته، بلکې ټولو زیداخلو خواو ته د دې زمينه مساعده شوې ده چې د سولې په مذاکراتو کې یا د سولې د زمينې د برابرولو لپاره لاسونه سره یو کی. د جنگ او د سولې خبره ډیره زیاته یاد کړل، ویل چې تر بل هر وخت اوس د سولې د اوسترو لپاره امکان زیات شوی دی. د افغان ځواکونو د قوی کېدو او دارنګه د هوایي عملیاتو په برخه کې د افغان قواو، هوایي قواو او دارنګه د کمانډو پوځیانو د رول ستاینه وکړه، چې په مجموع کې په دې مهمو مسایلو کې چې ما مخکې اشاره وکړه په دې باندې تمرکز ډیر زیات و. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ترامپ تاګلاره د تیر کال د اگست په میاشت کې په همدغه وخت کې اعلان شو. د ډونالډ ترامپ لخوا هلته په دغه تاګلاره کې دوه مسیرونو او یا دوه لارو ته اشاره شوې وه چې باید د افغانستان د کشالې د حل لپاره کوښښ یو دا چې په مخالفینو باندې فشارونه زیات شي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، دویم دا چې د افغانستان د حکومت او نظام د تقویه لپاره کار وشي، هم سیاسي برخه کې او هم نظامی برخه کې. نو جنرال جان نیکلسن ویل چې په طالبانو باندې سیاسي، اقتصادي، دارنګه نظامی او اجتماعي فشارونه لکه بلادینونه کېږي، پرلتونه روان دي، دغه فشارونه روان دي او ورسره د افغانستان حکومت هم د سیاسي موقف نه اوس په خدریس کې ده. ترڅنګ افغان پوځیان هم توانیدلی دي چې تجهیزات ترلاسه کی، روزنه او د مشوره چې د نړیوال قواو له خوا ورته ورکول کیږي، دا هم دوچنده شوی ده. د دې ترڅنګ جنرال جان نیکلسن یو مهم مسلې ته اشاره وکړل، ویل چې دا جګړه اوس د افغانانو جګړه ده، په دې معنی چې افغان پوځیان نیمایي عملیات یا پوره عملیات د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه لري، او د دې ترڅنګ د افغانستان هوایي قوا کولای شي چې نیمایي پوځي عملیات چې د حواله لري کیږي هغه تر سره کی. د کمانډو پوځیانو رول ته مخ کې اشاره وکړه چې هم دو چنده شي ودی او هم ورسره د دوی د تجهیزات زیات شي ودی. یو مهمه مسله چې په ورستیو کې پیښ شو ده د غزنی جګړه و. د غزنی د جګړې په اړه د پښتون په جواب کې جنرال جان نیکلسن وویل چې طالبان د بدونو د کول وسلري خود خارونو یا د سیمو د ساتلو وس او توانایي پکې نشته. نو هغه تر ډیره بریده د تلفاتو یادونه وکړه. هغه وویل چې طالبان هم تلفات لري لکه چې افغان پوځیان لري، خو هغه وویل چې په مجموع کې دوی د تلفاتو په اړه زیات خبرې نه کوي او تبصره نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د افغانستان حکومت وای د مسکو په غونډه کې ګډون نکوي. دغه غونډه د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په څلورمه نیټه کیږي. روسیه ویلی دی چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړې. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سره سره چې افغان حکومت روسي سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو په مسکو کې د سپتمبر په څلورمه د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې به د دغه حکومت کوم استازی ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه چې په سیمه او نړۍ کې هر کنفرانس او غونډه جوړیږي، باید افغان حکومت د دغه سیمه سره په سر کې ځای ولري.
و روان سولز باید بره. په خاص ډول د سولی او د سولی بهیر باید د افغانستان او افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وي. د مسکو په ناسته کې ټاکل شوی نه ده چې موږ ګډون وکړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایم د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د نه ګډون د پریکړې په باب ډېر توضیحات ورنه کړه، خو وی ویل چې افغان حکومت استازی به د مسکو په ناسته کې ګډون ونه کړي. هغه ویل افغان حکومت د روسیې سره ښې اړیکې لري او وخت پر وخت د افغانستان پاکله پر مسلو افغان حکومت او روسیه یو بل سره سلا مشورې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سې شنبې په ورځ وویل چې د سپتمبر په څلورمه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې وسلوالو طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او طالبانو هم دا بلنه منلې ده. ښاغلي لاروف هیله وښوده چې د مسکو د سولې خبرې به ګټورې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان سره خپلې اړیکې په افغانستان کې د روسیې وګړو د خوندیتوب لپاره د خپلو هڅو یو برخه وګڼله او وویل چې هڅه یې دا هم ده چې طالبان له جګړې لاس اخیستو او افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې حقله خپل دریځ نه څرګند کړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د مسکو د سولې په خبرو کې چې د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه اخلي، د افغان حکومت د استازو ګډون ممکن د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ تماسونو زمینه برابره کړې وي او په راتلونکي کې د هغوی ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل سبب شوی وي چې په دغه کنفرانس کې د افغان حکومت د استازو نه ګډون به افغانستان ته فرصت له لاسه ورکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاذ پوهان ودیل صافی د امریکا او روسیې اړیکو ته په پاملرنې دا ګڼي چې ممکن افغان حکومت د مسکو ناسته کې د نه ګډون پرېکړه د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله کړې وي.
په هر صورت دا چې ولې شراکت نه ده کړی، فکر کوم چې امریکا به خوښه نه وي په دې کې چې د افغانستان حکومت اشتراک وکړي په هسې حکومت او پرېږدي چې روسان څه نتیجه یې دېنه لاسته اخلي. فکر کوم روسان د خپلو ګټو او منافعو دپاره دا کنفرانس غوښتی چې طالبانو نظر یې واړوي او وویني چې څه دی او څه وایي او د افغانستان دپاره دا فتن دا کومه فایده نه لري.
د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال په اپریل کې هم د افغانستان په هکله د یو نړیوال کنفرانس قربتوب کړی و. د تېر کال په کنفرانس کې د افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان او مرکزي آسیا 15 هیوادونه استازو برخه اخیستې وه، خو امریکا ته په دې کنفرانس کې د ګډون د بلنې سره سره د دغه هیواد استازو پکې برخه وانخیسته. تر اوسه په مسکو کې د سپتمبر د څلورمې ورځې د ناستې په اړه ډېر جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریډرکو تاسو په رپورت کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. په دې باره کې د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا په روسیه کې د سیاسي چارو د کارپو شیر حسن سره مرکه کړې.
آشنا صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. اختر مو مبارک شه. تاسو د رادیو له لارې ټول افغانانو ته اختر مبارک
وایم. مننه کور ودان، تاسو ته مبارکي وبخښي.
روسیه په دې سپتمبر په څلورمه نیټه داسې پتل شوی ده چې د طالبانو سره یوه ناست لري په مسکو کې او مسکو به د طالبانو د دغه ناستې کوربه وي. دلته په مسکو کې د طالبانو سره ناسته یا د هغوی سره خبرې د روسیې د منافعو او د روسیې د ګټې د زاویې څخه کتل کېږي. دا چې د افغانستان دپاره څه معنا لري، دوی داسې وایي د روسیې سیاسي نخبګان چې دا د افغانستان د حکومت په ګټه خبره ده، د افغانستان د دولت په ګټه خبره ده، ځکه هغه خبرې چې روسیه د طالبانو سره کوي یو برخه دا ده طالبان د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د رسمي واکمنۍ سره خبرې شروع کی د سولې لپاره او د دې لپاره چې څونه دوی کولای شي چې وسلواله خطا یا وسلوال مقاومت دوی په سیاسي پروسه باندې بدل خبرې شروع کیږي د روسیې د ګټو پر بنیاد باندې چې روسیه په دې کې څونه ګټي ویني.
صحیح یو اړخ به دان دی چې اوس خو طالبانو د مسکو د بلنه ومنله، ستاسو په نظر باندې طالبان خیر ولی پر روسانو دومره باور لري؟ روسان خو د خپلو ګټو د پاره کوي.
نو خبره خو اصلا دا ده چې ټول عمر په سیاست کې هم او په ټولنیز ژوند کې هم وایي چې ستا د دښمن دښمن زما دوست دی یا ستا حریف حریف زما دوست دی. طالبان هم په دې پوهېږي چې امریکا او غربي نړۍ په افغانستان کې ښکېل ده او طالبان هم د هغوی سره په جنګ دي او جنجال دي او روسیه له دغه څخه یو څه فاصله لري. دا چې د روسیې او د امریکې مناسبات او روسیې د غرب مناسبات سره هم دي، خو طالبان ویني چې ډېر دوستانه نه دي. نو طالبان په شکل په یو شکل دا اسکان غواړي چې د امریکې د یو سیال سره چې د هغې په انډوال کې واقع ده په مقابل جانب کې واقع ده رابط نږدې کړي تر څو وکولی شي په نړیواله سطحه مطرح شي او د افغانستان په سیاست کې هم
ځواب مې واخیستو. یعنی چې طالبان کوشش کوي ځان ته سیاسي مشروعیت پیدا کړي. په هر صورت یو بل اساسي پوښتنه په خپله د دې غونډې په محتوا ده او په اهمیت ده. مسکو دې غونډې کې امریکا ته بلنه نه ده ورکړې او افغان حکومت هم پکې د ګډون نه کولو خبر ورکړی دی. ستاسو په نظر داسې غونډه یا کانفرنس به څه نتیجه به ولري؟ خیر
په هر صورت روسیا خو په دې هڅه کې ده چې د دې پروسې پیشاهنګ شي، یعنی په افغانستان کې د سولې د پروسې پیشاهنګ شي. په نړیواله کچه د دوی څرګندونه داسې ده، ولې هدف یې دا ده چې دوی وکولی شي د طالبانو سره دونه روابط خپل نږدې کړي چې هغه جنګجویان چې مرکزي آسیا او روسیې ته خاص خطر پېښوي که د هغوی په وړاندې دوی وکاروي او دغه کارونه د دا کانفرنس څخه شروع شي. نو دوی فکر کوي چې د افغانستان د حکومت موافقه هم په دې کې شته ده او د افغانستان د سفیر موافقه هم په دلته په روسیه کې څرګندونه کړې ده چې دا خبره د افغانستان په ګټه ده او کوم غیر مشروع کار.
صحیح. ډاکټر شیر حسن صاحب کور مدان چې تاسو د مسکو نوم سره د ټلیفون د لارې نه خپل نظر شریک کوو د دې مهمې مسلې چې د افغانستان د سولې په اړه ده، تاسو معلومات ورکړئ. کور مدان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د اختر په لومړۍ ورځ ښه امنیتي تدابیر نیول سوي و او هغوی اختر په ډاډه زړه ولمانځي. خلک د امنیتي ځواکونو هڅې ستایي او هیله مند دي چې په ټول هیواد کې امن او سوله قایم سي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله رپورټ لري.
دا د خوست د مرکز اړوند په یوه پارک کې د خلکو ګڼه ګوڼه ده چې د اختر لمانځلو لپاره پکې خلک راټول شوي. پر مرکز سربیره له ولسوالیو نه هم دې او نورو تفریحي پارکونو ته خلک راځي. له دې کبله چې په دې وروستیو کلونو کې د خوست امنیتي وضعیت مخ پر بهبود روان دی، د اختر په مراسمو کې له خلکو سره د نامنې اندېښنه له منځه تللې. دوی په ډاډه زړه اختر او نورې خوښۍ لمانځي.
د وړی کې سره دا پارک ته د ستري چې په وړی کې ایت کې دلته اوربند اعلان دو خو دا ورته کا اوربند اعلان نه دی. په ستري کې نډیر پارک غاټ پارک دا غدای چې ځوانون رغلي دي خو په جوش په ولولې سره خپل ساتراي کې مختلفې ملي زیات سي.
نصر امریان د اسماعیل خیل مندوزای ورسولای اوسیدونکو پارک ته د دې په خاطر رغلي چې زیات خلک ارسي د ساتراي په مورید په خاطر پکری بدل شي ډیر خلک دغه پارک ترسي مونږه د دې په خاطر غولي چې پکرم بدل شي او ساتيري وکړو.
له کال 2014 میلادي وروسته چې پاکستانی ځواکونه په شمالي وزیرستان کې نظامی عملیات تر سره کړل، په سویل ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه په خوست کې د امنیت پیخي کمې او امنیتی وضعیت ورو ورو د بهبود په لور روان شو. له همدې کبله کال تر بل په تفریحي سیمو میلازایونو خار او د غرض په نور غمازینو کې د خلکو ګڼه ګڼه په بیساری ډول زیاته شوه. خلک په دې برخه کې د امنیتی ځواکونو حساس تایي.
شکر الحمدلله ایت خ دا سه خطرېږي امنیت ته خدا خو ولایت د نور ولایت نه په نسبت ډیر خدا د ملي امنیت ته د نور ورګنونو څخه ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته د زمينه برابر کړې دو
د دې ترڅنګ خلک هیله من و چې طالبان به هم اوربند اعلان او دا اختربتي کوچنی اختر په زیر په لاټ ډیر آرام فضا کې ولمنځي خود طالبانو له لوري د اوربند نه اعلان پر اساس خلک خوشینی بریخي
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په امریکا کې د منځنۍ دورې انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. د جمهوري ګوند غړي په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت د نږدې څخه څاري. د ښاغلي ترامپ محبوبیت په اوس وخت کې 40% کې دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريال جملون پر رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په ولس کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د محبوبیت کمیدو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدان اندېښمن کړي دي. په خپل جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د هیواد اقتصاد په اوس وخت کې په سم لوري روان دی.
Our economy is doing better than it ever has before.
د هیواد اقتصاد په هیڅ وخت کې دومره ښه نه و. زمونږ د دورې د پایل نه مخکې اقتصاد په غلط لوري روان و، خو اوس دومره ښه شوی چې ساری نه لري. کارپوهان بیا په دې باور دی چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ کوښښ کوي د هیواد د اقتصادي وضعیت په ښه بڼه ښودلو سره د نومبر په میاشت کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. دا کارپوهان وایي چې 50% کې خلک چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نه خوښ دي په دې خاطر دی چې هغه د هیواد اقتصادي وضعیت په سمه توګه سنبال کړی دی او دا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لپاره ښه خبر دی. خو د ښه اقتصادي وضعیت ترڅنګ جمهور رئیس ترامپ داسې څو پریکړې هم کړې دي چې رای ورکوونکي ښایي اندېښمن کړي. یوه یې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د پخواني مشر جان بینن د عدم مسؤلیت فسخه کول ول. بل ستونزه یې د سپینې ماڼۍ د یوې همکارې اوماروسا مینیګالت نیومن سره لفظي شخړې وي. د CIA د پخوانی مشر په خلاف د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اقدام ډیر خلک حق پک حیران کړی دي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند سناتور مارک وارنر په دې حق لا داسې وایي. د ترامپ دا کار ماته د پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن وخت را یادوي، ځکه هغه به هم د ټولو هغه کسانو خولې بندولې چې په جمهور رئیس به یې انتقاد کوه. دا کار موږ یو ځل بیا داسې تاریخ ته بیایي چې هیڅوک ترې خبر نه وي. ځینې نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مهاجرت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ یو شمېر جنجالي پالیسۍ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې غونډه چې په امریکا کې ډېرو خلکو پر انتقاد وکړ، ښایي د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې خلک دې ته وهڅوي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدانو ته رایې ورنکړي. د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت هیڅ وخت د 50% نه لوړ شوی نه دی. د بروکنګز په انسټیټیوټ کې کارپو جان هوډک وایي که د جمهور رئیس ترامپ محبوبیت همداسې لږ وي، د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته به دا سخت شي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې په کانګرس کې خپل اوسنی اکثریت وساتي. دا په امریکا کې معمول دی چې د جمهور رئیس ګوند په منځنۍ دورې کې څوکۍ بایلي، خو که چیرته جمهور رئیس په خلکو کې محبوبیت کم ولري نو دا بایلل څو چنده زیاتیږي. او د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ محبوبیت دومره ټیټ دی چې په تاریخ کې ساری نه لري او همداسې مخ په ښکته کېدو دی. خو په خپله د جمهور رئیس ترامپ پلویان بیا وایي چې په امریکا کې یوازې د سپین پوستو امریکایانو لپاره نه، بلکې د هسپانویانو او تور پوستو امریکایانو لپاره کار روزګار ښه شوی دی او همدا کار ښایي ډیر خلک دې ته وهڅوي چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړو ته رای ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. په سنا مجلس کې د دیموکرات ګوند یوې لوړپوړي غړي الیزابت وارن وړاندیز کړی چې د سنا مجلس باید د تل لپاره په لوړه کچه د امریکا په فدرالي حکومت کې د خیانت او اختلاس د مخنیوي په خاطر یو لړ اصلاحات منظور کړي. په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال کریس هناس د رپورت غټ ټکی به سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
الیزابت وارنر چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د میرمن هیلری کلینټن سره یو ځای د جمهوریت ریاست د مرستیال د مقام لپاره ولاړه وه او د دیموکرات ګوند یو بانفوزه سناتوره ګڼل کیږي، د جمهوریت ټرمپ یو سرسخت ناقده ده. د هغې د وړاندیز له مخې باید د امریکا د داخلي عوایدو د مالیاتو د راټولولو فدرالي اداره یا IRS د جمهوري ریاست او د جمهور رئیس د مرستیال په شمول او د کانګرس په شمول د ټولو کاندیدانو د تحویل شوو مالیاتو د 2 کلونو رپورټ افشا کړي، او په کانګرس کې د پولیټیکل لابینګ یا سیاسي دلالۍ باندې یو لړ سخت بندیزونه ولګي. سناتوره وارن په دې باور ده چې په دولتي کچه د اختلاس او له حکومت نه د مالیاتو د پټولو مخنیوي همدا تر ټولو مناسبه او عملي لاره ده. نوموړي وایي چې د امریکا خلک حق لري چې په دې باندې پوه شي چې د کانګرس او د فدرالي حکومت د منصب لپاره کاندید څومره پیسې لرلي او څومره مالیې حکومت ته د IRS له لارې تحویل کړې ده. په متحده ایالاتو کې معمولا په انتخاباتو کې پیسې او دلالان دواړه مهم رول لوبوي، او د موجوده قوانینو له مخې تحویل شوې مالیه د هر امریکایي شخصي حق دی. څوک نشي کولای چې د یو کاندید له رضا او یا د محکمې له اجازې پرته افشا کړي، خو الیزابت وارنر وایي چې د واشنگټن په سیاست کې د پیسو د رول بندول ځینو کسانو د ناوړه اعمالونه د امریکا د سیاست د پاکول لپاره باید عملی ګامونه پورته شي. نوموړي د سه شنبې پورس په واشنگټن کې د نېشنل پریس کلب په مطبوعاتي مرکز کې وینا کوله او ویل چې IRS یا د داخلي عوایدو د مالیاتو د راټولولو فدرالي اداره باید د جمهوري ریاست د جمهور رئیس د مرستیال او د کانګرس د دواړو خونو د کاندیدانو 2 کلونو د تحویل شوي مالي اسناد افشا کړي، او هم باید د تش په نوم د هغه خیریه مؤسساتو عواید وڅېړي چې په امریکا کې د خارجي حکومتونو لپاره سیاسي دلالي کوي او له دې لارې بې حده زیاتې پیسې راټولوي. د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید او موجوده جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاسي مخالفانو د بار بار غوښتنې باوجود د خپلو مالیاتو د اسنادو له خپرولو نه انکار وکړ، خو د هغه برعکس د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپلو ټولو مالیاتو اتکلن اسناد په خپله خوښه او رضا خپاره کړل. سیاسي دلالان او هغه شخصي شرکتونه چې د مختلفو کاندیدانو په استازیتوب کار کوي د بیک ډور یا شاته دروازې نه راځي او د خپل شرکت یا د موسسې د ګټې لپاره کار کوي. د الیزابت وارن د وړاندیز له مخې د کانګرس غړي، جمهور رئیس، د جمهور رئیس مرستیال، د کابینې وزیران، قاضیان او نور لوړپوړي ماموران باید د ژوند تر پایه پورې د خارجي حکومتونو په استازیتوب له دلالۍ نه منع شي، او د فدرالي حکومت ماموران باید د تقاعد نه وروسته تر 2 کلونو پورې ونشي کولای چې د کوم شخصي شرکت په نفع باندې کار وکړي. هغې دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د ورجینیا ایالت د الکساندریا د ښار د فدرالي محکمې منصفه هیئت له 2 ورځو بحث نه وروسته په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وخت جمهور رئیس ټرمپ د مبارزاتي ټیم مشر پال مانافورت له حکومت نه د مالیاتو په پټولو او د اختلاس په جرم باندې په 8 مواردو کې مجرم وباله، او ډېر امکان لري چې د ژوند باقي پاتې برخه نوموړی په محبس کې تیر کړي. قاضي پر مانافورت باندې د 100 نورو تورونو لګولو په ارتباط حکم ونه کړ، ځکه چې د فدرالي منصفه هیئت د غړو ترمنځ په دې اړه توافق نظر نه و موجود. مانافور چې له روسانو سره نږدې اړیکې لرلې د جمهور ټرمپ یو نږدې متمد ګڼل کیږي. پر مانافور باندې د امریکا د عدلي وزارت مفتشانو دا تور لګولې چې په غیر قانوني توګه د یوکرین د روسي پلوه جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په طرفداري دلالي کوله، او له دې لارې په میلیونونو ډالر لاسته راوړي او د IRS ادارې ته مالیه نه تحویل کړې. میرمن وارن وایي چې امریکایان باید د خارجي حکومتونو لدلالینا منشی. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د بخوانی رئیس مانافورت محکمه دا حقیقت افشا کړ چې خارجي قدرتونه تل زیار باسي چې د دلالانو په وسیله د امریکا پر سیاست باندې خپل اثر او اغیزه وغورځي. هغه ویل ک خارجي دولتونه د متحده ایالاتو د حکومت په اړه کوم ځانګړی نظر لري باید دغه کار خپل ډیپلوماټانو ته پرېږدي، د دلالانو لارې نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.